Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1429 د تلیا میزان لومړی او د میلادي 2013 د سپتمبر درويشتمه. ولسی جرګه وایي که لازم تدابیر غوره نشي د وچکالۍ او اغیزې به ویجاړوونکې وي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرې مجله کې وړاندې کیږي. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د ناتو قاطی ملاتړ د افغانستان د انتخاباتو د امنیت په برابرولو کې د مرستې ډاډ ورکوي. د آسیا کپ د سیالیو په دوام کې به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له بنګلادیش سره مخامخ شي او پاکستانی پوځیان وروسته له دې ووژل شول چې په شمالي وزیرستان کې له وسلوالو سخت دریزو سره جګړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د ناتو د قاطی ملاتړ ماموریت یو جکپوري جنرال ډاډ ورکړی چې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د امنیت لپاره به له افغان امنیتي او دفاعي ادارو سره بشپړه همکاري وکړي. د قاطی ملاتړ ماموریت جکپوري مقام جنرال اندریو یو پاس پرون شنبه د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو په ګډ کنفرانس کې ولسمشر محمد اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې خپل ټول امکانات به وکاروي. د ارګ د خبر پانی لمخي په پرونی کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د انتخاباتو خپل واک کمیسون ته ډاډ ورکړ چې د ټاکنو د مالی اړتیاو په پوره کولو کې به همکاري ورسره وکړي. ښاغلی غنی بیا هم ټینګار کړی چې د امنیتي او دفاعي ادارو غړي په ټاکنو کې د هیڅ ډول مداخله حق نه لري. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د میزان په 28 نیټه کیږي. د آسیا کپ د سیالیو په دوام کې باید افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یک شنبه د بنگلاديش د کرکټ له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې په ابوظبي کې د شیخ زاید په نړیوال لوبغالي کې مسابقه لري. دا د څلورو غوره یا سوپر فور لړۍ څلورمه مسابقه ده. ټاکل شوی چې نن د هند او پاکستان د کرکټ لوبډلې هم په دوبۍ کې سره مخامخ شي. افغانستان به د سه شنبه په ورځ په دوبۍ کې د هند له لوبډلې سره مسابقه قبولری. دا خبرونه لازادی رادیو آوری. و پاکستانی پوځیان وروسته له دې ووژل شول چې دوی په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو سخت دریزو پر یوه پټنځای برید وکړ. د پاکستان پوځ وایي په دې نښته کې 9 تنه وسلوال سخت دریزې وژل شوي دي. وپښې 9 تنه نور وسلوال سخت دریزې ژوبل شوي دي. د پاکستان پوځ ادعا کړی چې دا کسان د افغانستان له خاورې وزیرستان ته اوښتي وو. د ایران په اهواز ښار کې پرون شنبه پر یوه پوځي پریډ په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 25 تنو ته لوړ شو. د ایران د رسمي خبري اژانس ایرنا پر اساس په دې حمله کې 35 تنه نور ژوبل شوي دي. ایرنا ویلي چې د مړو په شمیر کې بدلون راتلی شي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي چې پر ایران حمله کوونکو ته به سخت ځواب ورکړي. د تانزانیا د ترانسپورت وزیر پرون شنبه وویل چې په ویکتوریا جهیل کې د بیړۍ د ډوبېدو له امله د مړو شمیر 209 تنو ته لوړ شوی دی. په سیمه کې د ژغورنې ماموران لا هم په کار لګیا دي. د تانزانیا د ترانسپورت وزیر اساق کموي وی ویلي چې د ژغورنې په عملیاتو کې ډېر جسدونه موندل شوي خو یو تن ژوندی پکې پیدا شوی دی. د ویکتوریا په نوم دا جهیل د تانزانیا، کینیا او یوګانډا ترمنځ پروت دی. د تېرې پنجشنبې په ورځ په ویکتوریا جهیل کې یوه بیړۍ چې د 101 کسانو لپاره یې ځای درلود ساحل ته نږدې ډوبه شوه. تر اوسه پورې څرګنده شوې نه ده چې څومره کسان په دې بیړۍ کې سپاره ول. د تانزانیا ولسمشر دا پیښه د خپل ولس لپاره ستره غمیزه بللې او امر یې کړی چې هغه کسان چې دا بیړۍ په غیر مسؤلانه ډول له ډیرو خلکو ډکه کړې وه ونیول شي او سزا شي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د کریستن بلاسی فورد په نوم یوې ښځې چې د امریکا د سترې محکمې د مشرتابه د نه کسیز پلاوي غړیتوب ته یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر کاندید برت کوینا د جنسي تیری تور پورې کړی موافقه کړې چې سنا جرګې ته به د شاهدۍ لپاره ورشي. کریستن بلاسی فورد ادعا کړې چې برت کوینا تقریبا دوې لسیزې مخکې جنسي زیاتی ورسره کړی دی. د فورد له ادعا سره سم برت کوینا په 1500 بیا ولس کلنۍ کې تیری ورباندې کړی دی. زموږ اخله آزادي رادیو اوري د خبرونه چې ز اسمت څاروان د میر احمد ثابت په تخنیکی همکاري وړاندې کوم تر ونی مو بجو پرې دوام کوي. د رواني خبري مجلې په دوام کې په بلخ کې د یو پوځي مرکز یو شمېر کارکوونکو په دې خاطر اعتراض پیل کړی چې جرمني پناه نه ورکوي. د ولسي جرګې غړي وایي که د وچکالۍ په وړاندې تدابیر غوره نه شي تاوانونه به یې ویجاړوونکي وي. بغلان ته بیرته ستانه شوي کډوال وایي هیڅ راز مرسته ورسره نه کیږي.
تخمینا شپږ نیم سره وه شپږ سوه یا اووه سوه کور راغلي او له تر اوسه پورې چې کله دا دوه کاله کېږي مونږ سره یوه کیلو وړه کومک نه ده سوی.
په کابل کې د زرګونو ښځینه ښوونکو د وړتیاو د لوړولو لپاره روزنیز پروګرام پیل شوی. په اروزګان کې د لومړي ځل لپاره یو پارک جوړیږي.
متاسفانه اکثره روزګانیانو د ژوند مزایاوې لیدلې نه دي. ټول وخت په جنګونو تیر سوی دي، په اوربتونو کې راتیر سوی دي. دا پر جنګ باندې ډېر تاثیر کوي.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تبصرو ته کتنه کوو. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي او هم اکثره موضوعات لوستلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ زموږ د ویبپاڼې پته ده. په بلخ ولایت کې یو شمېر اعتراض کوونکو پرون شنبه د ماربل پوځي اډې اصلي دروازه بنده کړه. د دې پوځي مرکز نږدې سل تنه پخوانیو کارکوونکو له نږدې دوو اونیو راهیسې اعتراض پیل کړی دی. جرمني پوځ په 2015 میلادي کال د ماربل په نوم کمپ په بلخ کې جوړ کړ. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په بلخ کې اعتراض کوونکي وایي چې د جرمني حکومت شمنه ورسره کړې و چې په جرمني کې به د استوګنی امکانات ورته برابروي، خو نه یې دا عملي کړي. په اعتراض کوونکو کې د مارمل پوځي اډې پخواني ترجمانان، امنیتي ساتونکي او عادي مامورین شامل دي. اعتراض کوونکي ادعا کوي چې په دې پوځي اډه کې د جرمني پوځیانو مشرانو ته داسې اسناد چې د وسلوالو طالبانو له لورې ګواښونه ورته کیږي او دوی باید جرمني ته بوتل سي ورستولي دي، خو هیڅ ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. د اعتراض مشري 90 کلن جاوید سلطانی کوي. سلطانی پرون ماښام له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې تقریبا لس کاله یې له جرمني ځواکونو سره ترجمانی وکړه او بل اخره د ناڅرګندو دلایلو پر اساس له دندې لرې شو. هغوی زموږ د امنیت ټینګولو مسؤلیت درلوده. په 2014 میلادي کال کې دا پروسه پیل کړه چې زموږ تقریبا 90% همکاران یې له دې بې امنیتۍ وویستل، خو موږ چې د کار کوونکو یوه کوچنۍ برخه یو دلته پاتې یو او هغوی له موږ سره له کړو ژمنو شاته سول. سلطانی ادعا کوي چې په بلخ کې له جرمني ځواکونو سره د همکارۍ له امله یې په افغانستان کې ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. د اعتراض بل ګډونوال حسین ازغری ازادي راډیو ته وویل چې اووه کاله یې په مارمل کمپ کې د امنیتي ساتونکي یا ګارد په توګه کار کړی دی. هغه هم ادعا کوي چې څو وارې ګواښ ورته سوی دی. دی وایي زه په اصل کې د غزنی اوسیدونکی یم. طالبان اوس ما کور ته ماینګ شې شوت ځکه زه له الماني ځواکونو سره همکار وم. دوه واره یې په بلخ کې ماته لیکونه راواستول او تهدید یې کړم. ما هغه لیکونه هغو الماني ځواکونو ته چې کار مې ورسره کړی و وسپارل. حسین اصغری ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو اونیو راهیسې د مارمل پوځي اډې مخکې د اعتراض لپاره راغونډ شوي او خپلې غوښتنې په کمپ کې له چارواکو سره شریک کړي دي. اصغری ازادي راډیو ته وویل چې له کمپه هیڅ ډول ځواب نه دی ورکړ سوی او له دې امله یې پرون د کمپ اصلي دروازه وتړله. اعتراض کوونکو ویلي چې تر څو یې غوښتنې عملي نه سي اعتراض ته دوام ورکوي. په مارمل کمپ کې د جرمني ځواکونو مشرانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړي. د جرمني د خبري اژانس ډي پي ا په حواله مارمل پوځي اډه په یو بهرني هیواد کې د جرمني د پوځ تر ټولو ستر کمپ دی. ناتو وای چې اوس مهال 1500 جرمني سرتیری په افغانستان کې میشته. جرمني ځواکونه د ناتو تر قومنده لاندې په افغانستان کې امنیتي ځواکونه روزي او له هغوی سره په پوځي عملیاتو کې د سلا او مشورې همکاري کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسی جرګې له لوري خبرداري ورکول کیږي کچیرې لازم تدابیر غوره نشي وچکالی به ویجاړونکي وي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پرون شنبه په عمومي غونډه کې د نامنویو ترڅنګ وچکالی یوه لویه ستونزه یاده کړه. په عین وخت کې له طبیعي پیښو سره د چمتووالي اداره وایي چې د وچکالۍ له امله له زیانمن شویو سره د مرستې لپاره هلې ځلې کوي. د دې موضوع تفصیل ناجیه صاحب وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې مشر خبرداري ورکوي کچېرې وچکالۍ ځپلو ته رسیدګي ونه شي افغانستان به د یو لوی ناورین شاهد وي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ د وچکالۍ لامل د وکیلانو د اندېښنو تر څرګندولو وروسته ټینګار وکړ چې وچکالۍ ځپلو ستونزو ته باید رسیدګي وشي.
د نامنیو ترڅنګ وچکالۍ افغانانو لپاره یو جدي ستونزه ده او ډېرې اندېښنې رامنځته کړې دي. په ځانګړي ډول د ژمي په راتلو سره دا ستونزه نور هم زیاتېږي. په دې تړاو موږ لاړوندو ادارو غواړو چې له ژمې وړاندې چې لارې بندېږي ژر تر ژره د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
په همدې حال کې په ولسي جرګې کې د هرات او بادغیس استازي د وچکالۍ له امله د بې ځایه شویو خلکو له وضعیت نه اندېښنه څرګندوي او له دوی سره د مرستې غوښتنه کوي. دغه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د وچکالۍ له امله 2.2 میلیونه کسان زیانمن شوي او د هغو کسانو شمیر له 250,000 اوړي چې د هیواد په لویدیز کې د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي دي. د راپورونو له مخې یوازې له بادغیس ولایت نه 140,000 کسان د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې ادارې چارواکي هم تاییدوي چې په یو شمیر ولایتونو کې وچکالۍ خلکو ته زیانونه اړولي. د دغې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل دوی له زیانمنو شویو کسانو سره د مرستې لپاره هلې ځلې پیل کړي دي.
هغو کسانو سره د مرستې لړۍ پیل شوې چې د وچکالۍ له امله زیانمن شوي دي. 5 ولایتونو کې پلان تطبیق شوی او په دویمه مرحلو کې 10 ولایتونو ته لومړنۍ او اړینې مرستې په ځانګړي ډول غنم او یو شمېر نور توکي انتقال شوي دي.
د دغې ادارې د معلوماتو له مخې غور، بادغیس، سرپل، جوزجان او فاریاب هغه ولایتونه دي چې د وچکالۍ له امله زیانمن شوي دي.
لبلې خو د بغلان ولایت ډنډ غوري ته له پاکستان څخه تللي کډوال وایي د ژوند شرایط یې دومره سخت دي چې اکثره غواړي بیرته مهاجرت وکړي. دوی چې شمېرې سلګونو تنو کورنیو ته رسېږي وایي چې حکومت ورسره هیڅ راز مرسته نه ده کړې. په بغلان کې د ازادي راډیو د خبریال بشیر احمد قزالی راپور.
د بغلان د دندغوري سیمه یو تن کډوال رستم خان سلطان خیل چې 2 کاله وړاندې هیواد ته راستون شوی وایي چې په دغې سیمې راستنه شوي کډوال له ډېر ستونزو سره لاس او ګریوان دی او په همدې دلیل یو شمېر کورنیو بیرته پاکستان ته مخ کړی او نه غواړي چې دلته ژوند وکړي.
تخمینا شپږ نیم سره وه شپږ سوه یا اووه سوه کور راغلي او له تر اوسه پورې چې کله دا 2 کاله کېږي موږ سره 1 کیلو وړه یا 1 کیلو یخ یا 1 پیاله اوبو کومک نه ده سوی. له دې وجه نه دغه مهاجر په غلا او په مشکل او په پاسپورټونه جوړوي بیرته روان دي پاکستان، ایران، په نورو دولتو کې خپل ژوند تیروي.
همداراز محمود عیساخیل او سرور الدین ارمانی هم وایي کومې ژمنې چې دولت له کډوالو سره کړې وي په عمل کې نه لیدل کېږي.
د موږ یو څه تعداد کورونه په شیخلو کې پراته دي. د اوبو ډېر غټ مشکل ده، ډېر خلک پریشان دي. 2 کاله کېږي په کرایه کور کې پراته یو.
کډوالیم 2 کاله کېږي چې زه راغلی یم. په پردی نه دې کرایې وسلرم، نه دې باغستو وسلرم. زه نه کوم کار شته، نه کوم روزګار شته. موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې. له دې نه چې موږ په پاکستان کې خیر ټولول هغه بهتره او نه دې خپل وطن ته راغلي وای. په 1000 دفعه په شیمانی چې نن دې موږ وسه وسي بیرته ځو او په زرګونو کسان دې موږ بیرته ستانه شوي دي. په غلا په پاسپورټونو تلي مال تر چین ډبې کاغذ ټولې او خپل بچي پیسه.
دغه راستنه شوی کډوال د بغلان ولایت د مهاجرینو ریاست له ادارې څخه هم شکایت کوي چې تر اوسه پورې د دوی ستونزو ته رسیدګي نه دی کړې. خو د بغلان ولایت د مهاجرینو رئیس محمد نعیم کاکل بیا وایي که چیرې دغه راستنه شوي کډوال د خپلې ستونزې له دوی سره شریک کړي نو ډېر ژر به ورته رسیدنه وشي.
برادران یک بار به دفتر ما روان بکنید که ما شناسایی کنیم که از کدام محل از کدام منطقه.
د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کلونو کې له پاکستان او ایران څخه 6000 کورنۍ بغلان ته راستنه شوي دي او تر څنګ یې په روان کال کې 3000 کورنۍ د جګړه له کبله په دغه ولایت کې له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. بشیر احمد غزالی، ازادي رادیو، بغلان.
اوس په هم رضوان مراد درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
سٹارز ان سٹرائپس امریکایي ورسپانې د متحده ایالاتو د جورجیا ایالت د اتسلوختمې پوځي لواء د قومندان څرګندونې خبرې کړې دي چې ټاکل شوې ده له 2200 سرتیرو سره په راتلونکو څو میاشتو کې افغانستان ته لاړ شي. ډګروال میتیو سمیت سٹارز ان سٹرائپس ورسپانې ته ویلي دي طالبانو او داعش ډلې په دې وروستیو کې په هغو سیمو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي چېرته چې د ده په مشرۍ 2200 تازه دمې امریکایي سرتیري استول کېږي. د ګروال سمیت ویلی دی د ترقمندې لاندې اته سلوېختمه لواء به د بګرام هوایي اډې د امنیت ساتلو سربیره افغان سرتیري وروزي او د هغو ځانګړو امریکایي سرتیرو ملاتړ به هم کوي چې دا مهال افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه او سلام مشورې ورکوي. ډګروال میتیو سمیت سٹارز ان سٹرائپس ورسپانې ته ویلي دي افغان امنیتي ځواکونه په مسلکي ډول پرمختګ کوي او دا ځواکونه اوس تر هغه وضعیت چې د مخکې لیدلی و په ښه حالت کې دي. ډګروال سمیت افغانستان ته تلونکو پوځي افسرانو او سرتیرو ته ویلي دوی به د ژمي په موسم کې چې جګړه پکې کمیږي په افغانستان کې ځای پر ځای شي او د لازمې تجربې او تمرین له مخې دوی دې ماموریت ته پوره چمتو دي. خو د هغه په خبره دا په هیڅ ډول په دې معنی نه ده چې دا به یو آسانه او یا بې خطره ماموریت وي. سٹارز ان سٹرائپس امریکایي پوځي ورسپانې لیکلي چې د جورجیا اته سلوېختمه لواء به د کلوراډو د لومړۍ تهاجمي لواء اړوند ډلګۍ ځای نیسي چې په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې خدمت کړی دی. ورسپانه وایي دا تازه دمه 2200 سرتیري به د راتلونکي جنوري میاشت تر وروستیو پورې په افغانستان کې په مکمل ډول ځای پر ځای شي. سکوپ انډیپندنت نیوزیلنډي خبرونې په افغانستان کې د روانې وچکالۍ او بشري مرستو د کموالي په اړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي ټوبي لانسر اندېښنه راخستې ده. ټوبي لانسر سکوپ نیوز ته ویلي سره له دې چې په افغانستان کې د تیر بل هر وخت په مقایسه د سولې لپاره هیلې زیاتې دي خو په دې هیواد کې موقت بیړنی وضعیت د کلونو پرمختګونه له منځه وړلی شي او د یو سوله ییز شفاف او امن افغانستان تصور هم بدلولی شي. نوموړي په افغانستان کې د روانې وچکالۍ له امله خبرداری ورکړی دی چې مرستندوی ټولنې باید له دې ستونزې سره د مبارزې لپاره په اوږدمهاله حل غور وکړي. سکوپ نیوز خبرونې د لانسر له قوله لیکلي وچکالۍ تر اوسه 2.5 لک کسان بې ځای کړي او وچکالۍ ځپلي سیمې او بې ځای شوې کورنۍ د افغانستان له سخت ژمي سره مخ دي. خبرونې د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي اندېښنه هم نقل کړي چې هغه د افغانستان له روانې وچکالۍ سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو د کموالي په اړه ښودلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي ادارې مشر ټوبي لانزر ویلي چې دوی د 2013 کال لپاره چې په افغانستان کې د بشري مرستو په خاطر د کومو مالي منابعو غوښتنه کړې وه تر اوسه پورې د هغې یوازې یوه په درېیمه برخه برابره شوې ده.
په کابل کې د زرګونو شزینه قراردادي شوونکو د وړتیا د لوړولو لپاره ملي روزنیز پروګرام پیل شو. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون شنبه په کابل کې د دغه پروګرام د پرانستنې مراسمو ته وویل چې دا شان پروګرامونه د ښوونې او روزنې په کیفیت اغیز لري او حکومت یې ملاتړ کوي. په دې اړه نور حال د واصل وسال پر راپور کې.
په کابل کې د افغان میرمنو د وړتیا لوړولو یا پروموټ او د افغانستان د پوهنې وزارت په ګډه همکاري د 2015 قراردادي خزینه خوونکو د ظرفیت لوړونې د ملي پروګرام پرانسته وشوه. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د شنبه پورس په کابل کې د دغه پروګرام د پرانستې مراسمو ته وویل چې دا شان پروګرامونه د افغانستان د پوهنې او خیراتلونکو لپاره ډیر مهم او اړین دي. دا وایي دغه پروګرام چې ابتدایي او ثانوي ښوونځي تر پوښښ لاندې نیسي د ملي یووالي حکومت یې ملاتړ کوي او هیله لرو چې دغه پروګرام د پوهنې او روغتیا وزارت په همکارۍ په کامیابۍ سره ترسره شي چې په کاري چاپیریال، ورځني ژوند او کارموندنې په برخه کې اغیزمن واقع شي.
و در کاریابی و اشتغال میشن.
خاغلی عبدالله ویل چې د ښوونې او روزنې د کیفیت لوړول د افغانستان د ودې او پرمختګ بنسټ جوړوي چې د دې چارې د ترسره کولو لپاره مسلکي ښوونکو ته اړتیا لیدل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې یوازې د ثانوي دورې د زده کوونکو لپاره 450,000 ښوونکو ته اړتیا ده چې دغه وزارت یې له کمښت سره مخ ده. د دغه وزارت په خبره تر ټولو جدي ستونزه یې د مسلکي ښځینه ښوونکو کمواله ده. د ښځینه ښوونکو دا ملي پروګرام په داسې حال کې د پروموټ پروژې په اقتصادي همکارۍ پیلېږي چې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش یا سیګار د پروموټ پروژه په افغانستان کې ناکامه بللې. سیګار دا هم ویلي چې د دغه پروژې پیسې بې ځایه مصرف شوي او لاسته راوړنې یوازې خودندو ته د 1500 مېرمنو رسول ښودل شوي دي. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې پرمختیايي ادارې د جنډر د برخې مشرې سوسن ډیکیم چې په یادو مراسمو کې ګډون درلود د افغانستان د ښوونې روزنې د کیفیت لوړولو او د ښځینه ښوونکو د مهارتونو د لوړونې په برخه کې د دوامدارې همکارۍ ډاډ ورکړ. اغلی کیمپویل دا وایي دا یو ښه موقع ده چې د ښځو د ظرفیت لوړونې لپاره کار وشي، ځکه حکومت نن نظرکاري بستونه اعلان کړي دي. موږ ډاډه یو چې دغه روزل شوي او تعلیم یافته ښځې په بېلابېلو برخو کې د خپل حکومت سره مرسته کوي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخي که څه هم په ټول هیواد کې د مسلکي ښوونکو د کمښت ستونزه مني، خو وایي چې د ورته پروګرامونو له لارې کېدلی شي چې اوګد محل کې د مسلکي ښوونکو د کمښت ستونزه او هغه اهداف چې دوی ټاکلي ورته ورسیږي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د لومړي ځل لپاره یو پارک جوړیږي. پرون شنبه د دې پارک د جوړولو د چارو په پیل کې والی او شاروال وویل چې د اروزګاني ښځو او ځوانانو لپاره به یو تفریحي مرکز جوړ شي. له اروزګان د ازادي رادیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د اروزګان د خلکو لپاره دغه ډول پارک جوړول د خوب لیدل ښکاري، ځکه په ترینکوټ ښار کې دا لومړی تفریحي پارک دی چې جوړیږي. دغه پارک د ترینکوټ ښار اړوند د غلامانو په سیمه کې او د ترینکوټ سیند ته نږدې جوړیږي. د دغه پارک د فرانسي پر مهال د اروزګان والی محمد شفیق اسدالله سید ازادي راډیو ته ویل چې په اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار کې دا لومړی پارک دی چې د ځوانانو لپاره جوړیږي، او په خبره یې چې دا به د ځوانانو پر یووالي مثبت تاثیر وکړي.
متاسفانه چې په اروزګان ولایت کې د ډیر وخت څخه د روزګانیانو د اکثره روزګانیانو د ژوند مزایاوی لیدلی نه دي، ټول وخت په جنگونو پر تیر سوی دي، په وربتونو کې را تیر سوی دي. دا پر جنگ باندې ډیر تاثیر کوي. د جنگ څخه خلک لاس اخلي، د ژوند امید ورته پیدا کیږي.
د اروزګان والی دغه راز زیاته کړه چې دغه پارک ته به د نارینهو تر څنګ مېرمنې هم راځي او تفریح به پکې کوي. د ترینکوټ ښار شاروال نعمت الله بختیار وایي دغه پارک د 2 میلیون افغانۍ په ارزښت جوړیږي. شاروال وایي پلان لري چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به ورته نورې پروژې هم په ترینکوټ ښار کې پلي کړي.
د دې پارک بودیجه تقریبا 2 میلیون ده، او په شپږ اتیا کاري ورځو کې به دا تکمیلیږي. چې دا بودیجه د رئیس جمهوري دفعه څخه ورکول کیږي یا تشویقي بودیجه ده.
د ترینکوټ ښار اشاریان هم د دغه پارک جوړولو څخه زیات خوښ دي، او د دولت د دغه اقدام څخه هرکلی کوي او غوښتنه کوي چې په ښه کیفیت کې جوړ شي.
دونه خوشاله ما لکه د افغانستان چې ګوري ګلزار شوی، یعنی معنا ګسره د جنگ او دار تکلیف وخت د عمل ادا لري. چار ځوان چې راوځي خپل आवाज نیولې چې اریان شتیر ولار شي جګړه تلا سمرسوي دي. د جنگو به خز لپس کې ټکولې دي، نو په دې خاطر چې یو لرنه کې استراحت وکي او ځای ګسره په ټول روزګان کې دا ځای نه وي.
اروزګان ولایت یو د افغانستان له ناامنه او وروسته پاتې ولایتونو څخه دی چې د بیا رغونې کارونه ډېر کم پکې تر سترګو کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د سترې محکمې د مشرتابه د نه کسیز قضایه پلاوي د غړیتوب لپاره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د کاندید برت کوینا د برخلیک په اړه جنجال لا روان دی. د امریکا د سنا جرګې د قضایي چارو د کمیټې رئیس پرون شنبه کریستین بلاسی فورد ته چې برت کوینا یې په جنسي زیاتي تورن کړی مخکې ورکړی مهلت تمدید کړی. د دې موضوع نور جزیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکایي رسنیو په حواله کریستین بلاسی فورد پرون موافقه وکړه چې د سنا مجلس ته به د برت کوینا پر ضد د شاهدۍ ورکولو ته ورشي. د امریکا د سنا د قضایي چارو د کمیټې مشر چک راسلی د سپتمبر په 19 نیټه میرمن فورد ته په یوه لیک کې بلنه ورکړې وه چې د سپتمبر په 23 غونډې ته ورشي او مخامخ معلومات ورکړي. خو سناتور چک راسلی پرون په یوه ټویټ کې دا هم وویل چې میرمن فورد ته د پریکړې کولو لپاره ورکړی مهلت تمدید کړی دی. د تازه رپورټونو پر اساس فورد به سبا د دوشنبه په ورځ د سنا د دې ځانګړي کمیټې په وړاندې خبرې وکړي. برت کوینا پر ځان لګیدلی تورنه رد کړي دي. کریستین فورد مخکې ویلي وو چې که د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره د هغې د ادعاو په اړه شفافې او هر اړخیزې پلټنې وکړي د سنا غونډې ته ورتلای شي. خو د امریکا د سنا مجلس چې د جمهوري غوښتونکو تر نفوذ لاندې دی او سپینې ماڼۍ د فورد دا غوښتنه رد کړې وه. د امریکا د اساسي قانون پر اساس په دې پلاوي کې ټول نه قاضیان د ولسمشر لور انتخابیږي. کاندیدان د سنا د قضایه کمیټې استماعي غونډې ته د خبرو لپاره وربلل کیږي او که چیرې یو کاندید د سنا په دې کمیټه کې تایید شي د سنا عمومي مجلس ته د رای ګیرۍ لپاره ورځي. ټاکل شوی چې د سنا د قضایي چارو کمیټه سبا د کوینا په اړه بحث وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې برت کوینا فوق العاده هوښیار او د سترې محکمې د رهبرۍ پلاوي غړیتوب ته مناسب سړی دی. د امریکا د اساسي قانون لمخې د سترې محکمې د نه کسیز قضایه پلاوي غړي د عمر تر پایه پر خپل چوکۍ د کار کولو حق لري، خو هغوی کولی سي چې استعفا وکړي.
د همدې خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت یو جګپوري جنرال ډاټ ورکړی چې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت لپاره به له افغان امنیتي او دفاعي ادارو سره بشپړه همکاري وکړي. د آسیا کپ د سیالیو په دوام کې به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه د بنګلادیش د کرکټ له لوبډلې سره مخامخ شي. و پاکستانی پوځیان وروسته له دې ووژل شول چې دوی په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو سختریزو پر یوه پټنځای برید